کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. امریکا وایي پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې له دوی سره ګډې هوکړې تجمن پاتې شي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو ته یو نوی ښوونځی جوړ شو. خلک ډیر ترې خوشاله دي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر ضد د بندیزونو د تمدید غوښتنه وکړه. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف یاد ولایت ته تللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان پر موضوع خبرې کړې دي. او د پاکستان صدر اعظم په کراچۍ ښار کې د ونډو پر بازار د حملې تور پر هندوستان پورې کړی دی. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف دغه ولایت ته تللی دی. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل ښاغلی غنی به د لوګر له سیمه ییزو چارواکو سره له لیدو وروسته یوې ولسي غونډې ته هم وینا وکړي. ولسمشر داسې مهال لوګر ته سفر کوي چې په وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی. د راپورونو له مخې وسلوال طالبان د لوګر کابل عمومي سړک ته راوځي او خلک تلاشي کوي چې کابلای د سیمې اوسیدونکو اندیشمن سوي دي. لوګر ولایت د پلازمینی کابل ترڅنګ موقعیت لري چې تر ډیره پکښې وسلوال طالبان فعال دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې. ښاغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د سولې د پروسې پر تازه مسئلو او په دې پروسه کې د منځنۍ آسیا پر مهم رول بحث وکړ. هغه زیاته کړې چې یو باثبات او سوکاله افغانستان د سیمې د سولې او د منځنۍ آسیا د سوکالۍ لپاره مهم دی. د خلیلزاد په خبره داسې منځنۍ آسیا چې پکې خپلواکه دولتونه په ګډه له افغانستان سره کار وکړي چې له جنوبي آسیا سره وصل سي او دا هغه څه دي چې هم د سیمې او هم د امریکا په ګټه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خپل نوی سفر څو ورځې مخکې پیل کړی او ویل کېږي چې له منځنۍ آسیا وروسته اسلام آباد یا دوحې ته ولاړ سي او له افغان چارواکو سره به هم د ویډیو کانفرنس لالارې خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې نن سهار د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو ملکي وګړی وژل سوی او د پولیسو اته سرتیري ټپیان سوي دي. د پښتون زرغون ولسوالۍ یو دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپي سویو کې یوه ښځه او یو کوچنی هم شامل دي. سرچینه زیاتوي نشته هغه مهال وسوه چې څلویښت هانوي موټر له هرات ښار څخه د پښتون زرغون ولسوالۍ د کلیو پر لور د اکمالاتو د انتقال لپاره روان وو او د ولسوالۍ په څلویښت کیلومترۍ کې وسلوالو طالبانو ورباندې حمله وکړه. د سرچینې د معلوماتو له مخې د دې ولسوالۍ ډیری برخه د طالبانو په کنټرول کې ده او هغوی هڅه کوي چې د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسیس مجرغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کراچي ښار کې د ونډو پر بازار د حملې تور پر هندوستان پوري کړی دی. عمران خان دا خبري پرون د سه شنبه په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې وکړي. د زیاته کړه
همې کبي کوئی شک نه کی یہ هندوستان سے ہوا ہے.
د وای موږ هیڅ شک نه لرو چې د دې حملې تر شا هندوستان دی. د تیرو دوه اونیو پر مهال زما کابینه خبره و چې دا ډول یوه حمله به کیږي. وزیرانو هم ما ته ویلي وو زموږ ټولې ادارې تیار سوې. موږ د خپلو استخباراتي ادارو په مرسته په بریالیتوب سره لږ تر لږه څلور حملې پر شا تنبولې دي. دوې حملې په اسلام آباد کې وې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته تورونه پوری کړي وو. هندوستان په جواب کې د پاکستان دا تورونه رد کړي او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا تور د خندا وړ بللی دی. د دوشنبې په ورځ د وسلوالو کسانو د کراچۍ د ونډو په بازار حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ټول څلور حمله کوونکي ووژل سول. د ونډو دا بازار د کراچۍ په داسې اقتصادي ساحه کې پروت دی چې د پاکستان دولتي بانک دغه راز نور ملي او نړیوال مالي دفترونه هم ورنږدې دي. او امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي چې شایي په دغه هیواد کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر په ورځ کې یو لک ته ورسیږي. له کووید 19 ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د سپینې ماڼۍ مشر سلاکار او د حساسیت او عفونی ناروغیو د موسسې مشر ډاکټر انتونی فاوچی پرون د خپل هیواد د سنا جرګې ته ویلي چې وضعیت له کنټروله وتلی او اندېښمن دی چې وضعیت نور هم مخ پر خرابېدو دی. هغه ټینګار وکړ چې هیواد یې پر سم لور نه دی روان او که دا چاره سمه نه سي اندېښنه شته چې د ورځې تر یو لک کسان په کورونا ویروس اخته سي. په امریکا کې په ځینو ایالتونو کې د کورونا ویروس د نویو څپو د خپرېدو ګواښونه سوي او له امله یې د کاروبارونو بیا پرانیستل ځنډول سوي دي. امریکا تر ټولې نړۍ د کورونا ویروس له لاسه ډېر ځپل سوی هیواد دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. www.azadiradio.com یې آدرس دی. امریکا وایي طالبانو باندې باید فشار راوستل شي چې له دوی سره د هوکړې عملي کېدو ته ژمن پاتې شي. د مصالحې عالي شورا بیا وایي دوی د سولې خبرو ته چمتو دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي تیم د مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. تاکل شوی ده چې د مذاکراتو د پیل ځای قطر کې وي.
امریکا پر طالبانو د فشار خبره داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایانو د وژلو لپاره انعام ورکړی. په خوست کې وزیرستاني کډوالو ته د ښوونځي لپاره نوې ودانۍ جوړه شوه. خلک ورته ډیر خوشاله دي.
دا غستون جو ورکس کولې چې کرام مثال غوړمینه ته نشې بنوي چې الحمدلله شته مرینه جوړ شول. قدمې ډېر خوشولي.
امریکا پر ایران د بندیزونو د دوام غوښتنه وکړه. نور مسایل هم لرو. دویم نیمایي د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. امریکا وایي د دې لپاره چې طالبان له دوی سره لاسلیک شوې هوکړې ته ژمن پاتې شي باید پر دغې وسلوالې ډلې فشار راوستل شي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو له مشرانو سره یې په دې هم خبرې کړې چې د امریکا پر ضد ګواښ پېښ نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوحې، اسلام آباد او تاشکند سفر بشپړ کړی او افغان چارواکي بیا وایي د سولې د خبرو پیل ته چمتو دي. همکارې مې فیروزي عزیزي دغه موضوع تعقیب کړې او دا مهال له کابل را سره د ټلیفون په کرښه ده. فیروزه جان، خبرونې ته ښه راغلې. د امریکایي چارواکو د دغه هیواد بهرنۍ چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو او ټویټونو جزئیات څه دي؟
ډېر زیاته مننه لودین صاحب. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او سوله د امریکایي چارواکو ټینګار، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له طالب مشرانو سره د ورمې ورځې په خبرو کې ټینګار کړی چې د دوی او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې پلي کېدو ته ژمن پاتې سي او د امریکا پر ضد ګواښ نه پېښوي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه منځنۍ آسیا ته د سفر په اړه وضاحت ورکړی او ویلي دي چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د لیکلي او باثباته او سوکاله افغانستان په منځنۍ آسیا کې د سیمه ییزې سولې، امنیت او سوکالۍ لپاره مهم دی. یوه منځنۍ آسیا چې با اقتدار او خپلواکه دولتونه نه جوړوي، افغانستان سره په ګډه د سولې آسیا نښلتیا لپاره کار وکړي. دوی د سیمه او د متحدو ایالاتونو په ګټه به وي. دا زلمی خلیلزاد لیکلی چې په تاشکند کې د ازبکستان په مرکز کې د قرغیزستان جمهوریت، قزاقستان، تاجکستان او د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره هم په سیمه کې پر پانګونې او ودې خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره په کور دننه او بهر هڅې روانې دي، او د افغانستان د سولې د چارو وزارت وایي چې دوی له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت ویاندې ناجیې انوري ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي تیم د مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. تاکل شوې ده چې د مذاکراتو د پیل ځای قطر کې وي، خو بیا هم د مذاکراتو د ځای، وخت او نورو مسایلو په اړه همغږي د دواړو خواوو ترمنځ جریان لري.
لوري صاحب، تر دې دمه د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغان حکومت له لوري له 3000 زیات او د طالبان له لوري تر 300 بندیان خوشي شوي دي. طالبان بیا وایي دوی خپلو تعهداتو ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د دوحې د هوکړې تر لاسلیک وروسته تر دې دمه په کمه کچه له دغه تړون نه سرغړونه کړې ده. ښاغلی مجاهد وایي دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو لومړی باید د بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه سي. له دې سره د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي تر کومه چې یو دریم ګړی ونه اوسي د بین الافغاني مذاکراتو زر پیلېدل ستونزمن دي. دی وایي روان میکانیزم د بین الافغاني خبرو لپاره سم نه دی، نو تر کومه چې یو منځګړی ټیم رامنځته نه سي څنګه شونې ده چې د دوو جنګي ډلو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. ښاغلی خیبر وایي داسې یو اقدام باید ترسره سي چې بین الافغاني مذاکرات یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي، چې خبره یې دا د دایمي سولې لپاره هم زمینه برابرولی سي.
بله، کور ودان ډیر مننه فیروزه عزیزی و چې ویلې امریکایي چارواکي وایي د دې لپاره چې طالبان له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې ته ژمن پاتې شي باید پر دغې وسلوالې ډلې فشار راوستل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې راپورونه خپاره شوي دي چې روسیې طالبانو ته انعامونه ورکړي دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ووژني. په داسې وخت کې چې د افغانستان د سولې هڅې روانې دي، دا ډول پیښې به پر دې خبرو څه اغیز وکړي؟ احمد شیبر دا موضوع د سیاسي چارو له کتونکي نظیم سمون سره شریکه کړې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې دا ډول راپورونه به له طالبانو سره د واشنګټن د سولې هڅې څومره اغیزمنې کړي.
په دې کې شک نشته چې طالبان پر پاکستان سربیره د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې لري او د هغوی نه وخت په وخت مالي او تسلیحاتي کومکونه ترلاسه کړي دي چې له دې ډلې یو هم روسیه ده. دا راپورونه که څه هم تر اوسه پورې تایید شوي نه دي، یعنی موثق سرچینې نه دي تایید کړي، خپله د امریکا حکومت هم نه دي تایید کړي، ولې انتظار کېدای شي او دا هم که وګورو په داخل کې د امریکا د ټرمپ د ادارې ځینو مخالف کړی کې د شیدارا پورونه افشا کړی وی، ځکه چې ټرمپ اوس له طالبانو سره په معاملې کې دا وکړي ثابت شي چې رښتیا هم روسي طالبانو ته د امریکای ځواکونو د وژلو په سر انعام ورکوي، نو دا به ټرمپ ته لږ ګران پریوزي. نو په دې اساس هم امریکا د ټرمپ اداره د نشي تاییدولې دا خبر.
سموسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسي او طالبانو د اړیکو څېړنه روانه ده. کدا ثابت شي چې طالبانو د امریکایانو په سر له ماسکو انعامونه ترلاسه کړي، دا به د سولې پر بهیر څه تاثیر وکړي؟ امریکایان به پر طالبانو به اعتماد نه کړي؟
کدی ته وګورو چې دا به د امریکا حکومت ثابتوي چې رښتیا هم داسې شوي او کنه، خو زه فکر نه کوم چې داسې دی وشي، ځکه ټرمپ په داسې اساس وخت کې نه غواړي چې ځان ته بله لانجه وګوري، ځکه هلته ټاکنې را روانې دي او امریکایانو دلته له طالبانو سره معامله کړې ده. که چیرې دا ثابته شي چې روسانو طالبانو ته د امریکایانو د وژلو په سر پیسې ورکولې، نو دا به د ټرمپ حیثیت ته زیان ورسوي او بې اعتباره به کی په ټاکنو کې. نو د دې اړه حذف کرنه کوم، او که نور په دې اړه تحقیقات وشي، نور بنسټونه وکړي، نو هغه هم کولای شي چې د سولې پر پروسې سربیره په امریکا کې د پټاکونو کې د ټرمپ هغه ته اعتبار ته زیان ورسوي.
د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د داسې اعتماد د رامنځته کېدو لپاره چې د افغان سولې بهیر ورسره چټک شي ستاسو په نظر باید څه وشي؟
د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خو اعتماد ورځ په ورځ زیاتیږي او بې اعتمادي نشته. دوی په خپلو کې سره تړون کړی دی او دواړه یو بل راضي هم دي. پرون چې پمپیو له ملا برادر سره خبرې کړې وې، بیا د ویلي و چې طالبانو په تاوتریخوالي کې کمواله راوستي او په لویو ښارونو بریدونه نه کوي. له دې نه مطلب دا ده چې امریکایان په لویو ښارونو کې یعنی په خپل اډو کې ځان مسون ګڼي، او هغه تاوتریخوالی چې د اوس عملاً په له ښارونو څخه بهر روان ده، افغان ځواکونه وژل کېږي، ملکیان وژل کېږي، هدفي وژنې روانې دي او خال خال بریدونه کېږي، په خلکو باندې صاف ټارګیټونه یا نرم اهداف په نښه کېږي، نو دوی ته دا د تاوتریخوالی نه ښکاري، بلکې دوی ته تاوتریخوالی هغه ښکاري چې پخوا به د دوی په اډو شاوخوا ته لوی موټر بم چاودنې کېدلې. نو د دوی ترمنځ اعتماد جوړ دی، اعتماد دی خو خراب ده چې هغه افغان حکومت ده او د جګړې اصلي اړخ ده. د دې لپاره چې دغه اعتماد سازي وشي، امریکایان باید شرایط درکړي او په طالبانو باندې فشار راوړي، تاوتریخوالی کم شي، تر څو د نورو بندیانو خوشې کېدو ته لاره واره شي او د بندیانو خوشې کول بیا بل اخره بین افغاني مذاکرات ته لار پرانیزي.
سیاسي شنونکي نظیم سمون و چې له طالبانو سره د روسي د مرستو په تړاو د خبرو شو راپورونو پر اغیز وي خبرې کولې. طالبانو او امریکا او خپل روسي ډیپلوماټانو دغه راپورونه په کلکه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.5 په لویو ښارونو کې خبرونه لري. اوس هم دا چې د ورځې اقتصادي پیښې څه دي، ناجی ساپی ته غوښ شي.
د مالی سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د افغانستان لپاره د 2020 پراختیا کانفرنس په اړه خبري وکړي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته ویل چې په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان لپاره په جنیوا کې د 2020 پراختیا کانفرنس د لوړپوړي دولتي پلاوي تر سره کېدو ته د حکومت په چمتووالي او د سام ناستي لپاره د افغانستان حکومت د کلیدي سندونو وړاندې کولو په تړاو بحث وکړ. د نوموړي په وینا د مالی وزارت سرپرست وویل چې د افغانستان حکومت د سام ناستي بریالي تر سره کېدو لپاره خپل چمتووالی نیولی او په دې برخه کې ناستي په منظم ډول پر مخ ځي. ښاغلی مسجدي وایي چې د مشرتابه په کچه هره اونۍ دوه ناستې ترسره کېږي او زموږ هڅې روانې دي څو د سام ناستې ترسره کېدو مخکې ژر تر ژره د اړتیا وړ سندونه نهایي او له تمبیلونکو سره شریک کړي. نوموړي وویل هڅه دا ده څو په یاده ناسته کې د 2020 پراختیا ناستې په څرنګوالي چې ټاکل شوې ده د جنیوا په ښار کې د افغانستان او فنلند په کوربهتوب ترسره شي، خبري او بحثونه وشي. د ښاغلي مسجدي په وینا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې د افغانستان تمویلونکي هم له افغانستان څخه تمه لري څو د حکومت استراتیژیک سندونه نهایي او د دوی په واک کې ورکړل شي. په هلمند کې د کاپ او هلیو د روزنې فارمونه مخ پر ودی دي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي په دې ولایت کې د کاپ او هلیو روزنې فارمونه ورستربلې مخ په پراخېدو دي او په دې برخه کې د خلکو لیوالتیا ډیریږي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند د کرنې ریاست لخوا تیر کال د دې ولایت په سیرنیز فارم کې د کاپ روزنې دوه ستر فارمونه ورغول شول چې دمګړې په کې نږدې 1000 کبان روزل کېږي. نوموړي وویل چې په هلمند کې د کبانو د صنعت د پراختیا لپاره ډېری هلې ځلې کړې او یو شمېر کسانو ته په دې برخه کې د روزنې زمینه هم برابره کړې ده. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس دغه شان وویل چې په دې ولایت کې د کب روزنې د فارمونو د تنظیم او انسجام لپاره د کب روزنې یوه ټولنه هم جوړه کړې ده. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 420 افغانۍ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر ضد د بندیزونو د تمدید غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون سه شنبه د امنیت شورا په غونډه کې چې د ایران د وسلوالو بندیزونو پر اوږدولو د غور لپاره جوړه شوې وه، د ایران د بندیزونو پای ته رسیدا د ملګرو ملتونو له مسؤلیت سره خیانت وباله. د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه درې میاشتې وروسته پای ته رسیږي، خو د امنیت شورا دوه غړي د دغو بندیزونو د مودې له اوږدېدو سره مخالفت لري. عصمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا په کلکه وغوښتل چې پر ایران د وسلو د بندیز موده وغځوي. د خبرداری ورکړ چې که پریښودل شي چې د بندیز موده پای ته ورسیږي، په منځني ختیځ کې به بې ثباتي رامنځته شي. د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیز د سش کال په اکتوبر کې پای ته رسیږي. پامپیو همداراز ویل یوازې د ده یا د امریکا د متحدو ایالاتونو ما اوري، د سیمې د هیوادونو خبره واوري، د اسرائیل، د خلیج، د منځني ختیځ، د هغو هیوادونو چې د ایران له ډیر خطر سره مخامخ دي خبره واوري چې په یوه ژغې کوي. د همداراز ویل ایران له وړاندې څخه د وسلو د بندیزونو سرغړونه کړې ده. د امریکا متحدو ایالاتونو په رسمي ډول د امنیت شورا له 15 غړو هیوادونو غوښتي چې د ایران پر ضد بندیزونه تمدید کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 21 دسمبر پریکړه لیک پر اساس د ایران پر ضد بندیزونه په تدریجي ډول د اکتوبر له میاشتې نرمی شي. دا بندیزونه په 2015 میلادي کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ له اتمي موافقې وروسته تصویب شول. روسیه او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري ویلي چې د ایران د بندیزونو د غځولو په اړه د امریکا له غوښتنې سره مخالف دي. دوی ویلي چې امریکا له قانوني نظره د ملګرو ملتونو بندیزونه تمدیدولی نشي. د امنیت شورا د سه شنبې د ورځې په غونډه کې د چین استازي ژانګ جون له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اتمي موافقې ته په اشاره وویل امریکا له دې تړونه له وتلو وروسته نور د دې موافقې غړي نه ګڼل کیږي او د دې تړون په اتکا د بندیزونو د وښتولو حق نه لري. امریکا په 2013 میلادي کال له ایران سره له اتمي موافقې ووته او پر ایران د فشار راوستلو لپاره بندیزونه ولګول. د دې په وړاندې ایران په تدریجي ډول د یورانیمو په غنی کولو پایل وکړ چې د اتمي موافقې دشمنو خلاف کار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف امنیت شورا ته وویل د وسلو د بندیز پای ته رسیدا د اتمي موافقې د ستاینې وړ برخه وه. په موافقه کې هر بدلون به د امنیت شورا د 21 دسمبر پریکړه لیک د بشپړ زیانمنېدو په معنا وي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که امنیت شورا د ایران پر ضد بندیزونه ونه غځولی شي، تهران به روسی جنگی الوتکې رانیسي، اوبتلونه او جنگی بیړۍ به نوي کړي او د غراز به د وسلې پر یوه بې کنټرول سوداګر بدل شي او د افغانستان، سوریې او وینزویلا جګړو ته به وسلې برابروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د هغه اعلان هرکلای کوي چې ویلي دي تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو پرانیستو ته اجازه ورکوي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په زرګونو ماشومان له تعلیمه بې برخې وو. سالم احمد صالح او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ښوونځیو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکړې ده، خو دغه وزارت زیاته اندېښنه دې ته لري چې په دغو سیمو کې د ښوونځیو پرانیستل کېدل شي د کورونا وایرس د لا خپرېدو سبب سي. د په تیرو شاوخوا 900 کلونو کې اول وار دی چې وسلول طالبان په عامه تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو د پرانیستلو اعلان کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت د سیشمې پورت ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
طالبان په ځینو سیمو کې زموږ د کارکوونکو څخه هم دا غوښتنه مطرح کړې ده چې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي باید بیرته پرانیستل سي، خو موږ د طالبانو څخه غواړو چې د عام روغتیا وزارت صحي لارښودونه مراعات کړي او موږ هڅه کوو تر څو چې طالبانو ته قناعت ورکړو چې په اوس مهال کې د ښوونځیو پرانیستل کېدل کولی شي چې یو ستونزمن کار وي او د زده کوونکو او زموږ د تدریسي او اداري او خدماتي کارکونکو او همدارنګه د زکونکو کورنۍ ته د کرونا وایروس د ګسترش لامل وګرځي.
تر دې مخکې مو راپور درلود چې په میدان وردګ ولایت کې وسله والو طالبانو له تېرې شنبې د ښوونځیو د پرانیستلو اجازه ورکړې ده. د دغه ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې وسله والو طالبانو خلک په جبر او فشار سره مجبوره کړي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي، خو د طالبانو چارواکي وایي دوی هیڅوک په زور ښوونځي ته په تګ نه مجبوروي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل د ښوونځیو پرانیستنه اجباري نه ده.
د اسلامي امارت د تعلیم او تربیه او عالي تحصیلاتو کمیسون په هغو سیمو کې چې د اسلامي امارت تر لاس لاندې دي د ښوونځیو پرانیستلو ته اجازه ورکړه، لکن دا پرانیستنه اجباري نه ده او نه متعلمینو حضور اجباري دی چې حتما به حاضریږي، بلکې دا پاغوی پورې مربوطه چې سیم ته حاضریږي یا ښوونځي ته راځي که څنګه.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې رخصت کړې سوي دي. زیاتې تعلیمي او تحصیلي ادارې خپلو زده کوونکو او محصلانو ته درسونه په آنلاین بڼه وایي. هغه محدود شمیر ښوونځي چې له وړاندې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعال وو، ښوونکو او د ښوونځیو نورو مسؤلانو ته معاشونه د حکومت لخوا ورکول کېدل او په دغو ښوونځیو کې ګډ درسي نصاب تدریسېدی. تر دې مخکې پر وسله والو طالبانو تور پورې سوی چې د ښوونځیو په سوځولو، د ښوونکو په وژلو او له تعلیم څخه د زرګونو ماشومانو په محرومولو کې لاس لري. هغه تور چې طالبانو په وار وار رد کړی دی.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
لا هم د پوهنې په ډګر کې پاتې کیږو. د خوست په ګولان کمپ کې د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په مالي لګښت وزیرستان یو زده کوونکو ته د ښوونځي نوې او په ښوونیزو توکو سمباله ودانۍ جوړه شوه. وزیرستان یو کډوالو په دې کار خوښي څرګنده کړه او ویل پخوا د دوی ماشومانو 15 ځایه د خیمو لاندې زده کړې کولې، خو تر دې وروسته به د دوی ټول ماشومان په دې یوه ودانۍ کې خپل زده کړې پر مخ بیایي. نجیب الله الخیل له سیمې دغه راپور راسته.
د سه شنبه په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند په ګلان کمپ کې د وزیرستانیو ماشومانو د زده کړو لپاره د ښوونځي نوې دوه پوړیزه ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد ودانۍ چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د نهو میاشتو په موده کې د 10 میلیونو افغانیو په لګښت جوړه شوې، چارواکي د یادې ولسوالۍ لخوا او مجهزو ودانیو څخه ګڼي. خوست والی محمد حلیم فدایي چې د یاد ښوونځي د نوې ودانیو په پرانیسته کې ګډون کړی او آزادۍ راډیو ته وویل
د دیو دانی اړتیا خو بیخي زیاته په دیو چې اصلا د ناست ځای نه تلو د ترخیمو لاندې بناسول، نو لاندې عمل چې هم وزیرستانی کډوال او هم د بریخیلو چې کوم د کلی ځایی خلق دی په دې کې نه زیدن، نو لاندې عمل د پخوانی ودانی ترڅنګ یو بل مجهزه ودانۍ دلته جوړه شوه چې زه فکر کوم لدې سره هم اړتیا رفشوله او هم زده کوونکو ته یو مساعد کاری چاپیریال د زده کړې لپاره برابر شو.
په ګلان کمپ کې میشته وزیرستانی یو کډوالو هم د دوی ماشومانو لپاره د ښوونځي پر نوې ودانۍ خوښي څرګنده کړه. ویل چې تر دې وروسته یې ماشومان د زده کړو پر مهال د ګرمۍ او یخنۍ باد او باران له ستونزو خلاص شول. د واسی خان په نوم یو وزیرستانی کډوال وویل
دغه ستونزه ورکړې شول چې کنه مثال غرمینه ته نشته بنوي چې خل الحمدلله ښه تمرینه جوړ شول، فدا می ډېر خوشحالي مسافو تب دې بوي ټټینه وي کلاو بارونی ناروغلل ایثار شای ان شاء الله په مخ راوند خدای دا پدان نه راوونکو.
په ګلان کې هم کې د خوانځي لپاره د نوی ودانۍ په خوا کې د کمپیوټر او کتابتون لپاره جلا جلا ودانۍ، د المریز برخنا او بو بشپړ سیستم را چاپیره چردیوري تشنابونه شنه ساحه او نور یا سانتیاوی هم برابر شوی دی. په ګلان کې هم کې د وزیرستانی ماشومان د خوانځي او سرخون کې عبد الله وزیرستانی وای
او دا کی مکتب چې دلا جوړ شوی دی دا د میش د فورا ډیر غالاري سې جوړ ارزښت لري ځکه چې د ځکم کې مکتب نه مکتب بناوي لکه چې کې کټبول مشمون یو سبقینه پکې ویل لکه دایته ډیر په پیدای تمام شول او باید نره د میش د پر تعلیم په برخه کې ډیر کور وشي
ګولان کیمپ چې لښپو کلونو راهیسې پکې زرګونه وزیرستاني کډوالو سیګي د ګربز ولسوالۍ د بورخیر په سیمه کې دی د یاد سیمه یو قومي مشر حاجی شعباز ګربزوی د دوی ماشومان شیخامیر لسی تتل چې تر هغه ځای د ماشومانو تک ډیر ستونزمن و
ول میز شخمیر لسې ته ماشومان تلل او ډیر ستړي وي ډیرو په تکلیف کې وي الحمدلله چې میز ته نن ورځ هغه دویم مکتب د چې میز ته جوړ شو
یاد دی وی د خوست په ګلان کیمپ او د دې ولایت په نور سیمه ولسوالیو کې خوښه اته زره د وزیرستانه یو کډوالو کورنۍ میشت دي چې تر وزیر کورنۍ رسمي ثبت او راجستر دي
دولس نیمه بجې شوې اوس هم لاند خبرونه ملالۍ بشیر درته وای
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف دغه ولایت ته تللی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنۍ چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې دي یوې سرچینې ویلي د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې نن سهار د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو ملکي وګړی وژل سوی او د پولیسو اته سرتیری ټپیان سوی دي د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کراچي ښار کې د ونډو پر بازار د حملې تور پر هندوستان پورې کړی دی تر دې مخکې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر هم ورته تورونه پورې کړي وو خو هندوستان په جواب کې د پاکستان دا تورونه رد کړي دي امریکایي چارواکو خبرداري ورکړي چې شایي په دغه هیواد کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر په ورځ کې 100,000 ته ورسیږي او د تهران په یو روغتیايي مرکز کې د اور لګېدو په نتیجه کې 19 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي
لدې سره د دغه خبرونې خبري مسایل پای ته رسیږي اوس هم 19 پروګرام د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سش کال شپږ ایمانه کوکنار کړل سوی دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی بل د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سش کال بیا ډېر کوکنار کړل سوی دي
دولت حاکمیت سیمو لاندې سوی هلته هغه کښتونه اړول کېږي او لمانځل کېږي
دا چې سش کال په هلمند ولایت کې د ډېرو کوکنار کرلو علتونه څه دي په دې اړه په مشرانو جرګه کې د نشي موادو سره د مبارزې کمیسون د غړي هاشم الکوزي سره مرکه لرو د کابل خلک اندېښنه لري چې د معتادینو د لارې به دوی ته هم د کورونا ناروغي ورسي په دې اړه هم راپور اورېدلی سي
یا وایروس دی دا وایروس چې د یو انسان ته ډېر ځل انتقالېږي دا خصوصا د معتادان
محمد عارف وایي چې کورنۍ د نشې له امله ډېر بد چلند ورسره